درنو افریدونکو السلام علیکم. په میدان وردګ ولایت کې د وسلوال قومندان علي پور کسان وای چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته. په دې خبرونه کې چې عصمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د مسکو د غونډې حال هم درکو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په میدان وردګو کې د پاوز هلیکاپټر د علي پور وسلوالو کسانو وشته. د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی د سملاسي اوربان غوښتنه کړې او کرملن د جو بایدن هغو خبرو ته غبرګون ښودلی چې روسي ولسمشر ته یې د قاتل خطاب کړی و. بشپړ خبرونه. د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې د ملي پاوز سرخی الوتکه د ځایي وسلوال علي پور د وسلوالو لخوا ویشتل شوې ده. د قومندان علي پور یو ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته وویل چې دا هلیکاپټر تیر شپه د دوی د وسلوالو او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د جګړې پر مهال غورځېدلې. د افغانستان لوی درستیز پر دې پېښې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې عاملان به یې له جدي پلټنو سره مخامخ شي. یاسین زیا پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا بد عمل به بې ځوابه پاتې نه شي. هر څوک چې زموږ له ځواکونو سره جګړه کوي د دښمن په توګه به په کلکه وځپل شي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال هم په دې اړه غبرګون ښودلی. هغه ازادي راډیو ته وویل،
د بیسود پیسه په جدي ډول باندې سیړل کېږي. د افغانستان ولسمشر ټولو امنیتي ادارو ته جدي هدایت ورکړی دی چې دا پیسه په جدي ډول باندې وڅېړي او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلیکاپټر د لویدو په دې پیښه کې د دفاع وزارت په وینا نه تنه وژل شوي چې څلورې د الوتکې عمله او پنځه افغان امنیتي او دفاعي سرتیری دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مسکو په غونډه کې د سولې د خبرو د چټکتیا او سملاسي اوربان غوښتنه کړې ده. د پخپل وینا کې چې متنې ازادي راډیو ته را رسېدلی ویلي، د دولت لوری چمتو دی چې د طالبانو له تحریک سره په هر موضوع له کوم مخکیني شرط پرته خبرې وکړي. غونډه د مسکو په کوربتوب نن تر سره شوه او تر اوسه یې ډېر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې د شویو بحثونو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش یو ځل بیا افغانستان کې د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه وکړه. ګوترش د افغانستان په اړه خپل روسي راپور کې ویلي، د جګړې دواړه لوري په ځانګړې توګه طالبان باید د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو لپاره د افغانانو غوښتنې په پام کې ونیسي. د ویلي، د تاوتریخوالي سملاسي درول د عادلانه تلپاتې او هر اړخیزې سولې لامل ګرځي. ګوترش دغه راز فرانسوي ډیپلومات ژان ارنول د افغانستان او سیمې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه هم ټاکلی. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې کابل کې د ماین چاودنې څلور تنه وژلي او نه نورې ژوبل کړي دي. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویان فردوس فرامرز په دې اړه وایي،
ترورستان در ادامه جنایات شان متاسفانه است و په امروز در مربوطات نوی
افغان ترهګر د خپل جنایت په دوام نن سهار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانه کوتل په سیمه کې پر یو کاستر موټر ماین وچول. د دې چاودنې له کبله د یوې خصیب ګډون څلور تنه وشل شوي او نه نور ملکان ټپیان شوي دي.
افراد ملکی مجروح شولند.
بل لورته د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان حامد پویا ویلي، چاودنه کې د دوی درې کارکونکو وژل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. کرملن د امریکا د ولسمشر جو بایدن خبرو ته غبرګون ښودلی دی. بایدن له ای بی سی نیوز سره مرکه کې ویلي چې د ده په باور د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو قاتل دی. کرملن ویلي، دا کلمې ډېرې بدې او بې ساري دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي، بایدن په ښکاره ډول نه غواړي چې له روسیې سره اړیکې جوړې کړي او په خبره یې مسکو باید اوس دې ټکي ته پام وکړي. روسیه د غراز له واشنگتن خپل سفیر د مشورې لپاره مسکو ته ورغوښتی دی. د جو بایدن د خبرو د واشنگتن او مسکو اړیکې نور هم خړې پړې کړې دي. او د بلاروس د اپوزیشن مشر سویتلانا تخانوفسکایا د هغه هیواد له وګړو غوښتي چې د اعتراضونو دویمه څپه راتلونکې اونۍ پیل کړي. د دغه راز له خلکو وغوښتل چې هغه آنلاین رایه اچونه کې ګډون وکړي چې د نړیوالو په منځګړیتوب د الکساندر لوکاشینکو له رژیم سره د خبرو په ملاتړ ترسره کیږي. دی په یوه ویډیوي وینا کې چې نن خبره شوه وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان او ملګري ملتونه د بلاروس په ستونزه کې د منځګړي رول لوبوي. په بلاروس کې کړکیچ وروسته له هغه پیل شو چې تېر اګست میاشت کې الکساندر لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. مخالفان یې دا ټاکنې له درغلیو ډکې بولي.
تاسیل آزادی رادیو خبری مجله اوری په میدان وردګ ولایت کې د قومندان علی پور کسان وایي چې د دفاع وزارت هلیکوپټر دوی وشته
کله چې هلیکوپټر وختل ناشته وکړي ولسوالۍ په
دا افغانستان ولسمشر او د دفاع وزارت چارواکو په دې پیښه خبرګون ښودلی دی. په مسکو کې د افغانستان د په اړه د سولې کانفرانس پیل شوی دی. په دې کانفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه کړې ده چې سوله دې په افغانستان کې وشي او اوربند ټینګ شي. د کابل امنیه قمندانی وایي چې د دغه ښار په نننۍ چاودنه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي او د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو تر څنګ بهرنیان هم جنګیږي. د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قومندان علي پور ویاند منلې چې دوی تېره شپه د ملي اردو هلیکوپټر ویشتې ده. د علي پور ویاند محمد حسین توانا آزادي رادیو ته وویل تېره شپه په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دې قومندان د وسلوالو ترمنځ جګړه شوې چې پکې د ملي اردو یو هلیکوپټر نسکوره شوې ده. دفاع وزارت تر دې مخکې د هلیکوپټرې نسکورې دل تایید کړي خو د پیښې د سبب په اړه څه نه وویل. خو د افغانستان د دفاع وزارت لوی درسیز یاسین زیا په یو ټویټ کې لیکلي چې له هغو کسانو سره به حساب وکړي چې دا څرخکې ویشتي ده. د دا هم ویلي چې د دې پیښې عاملان به د دښمن په توګه وګڼل شي او وبځپل شي. په دې اړه راپور لرو.
په میدان وردګو کې د قومندان علي پور کسانو منلې چې د دې ولایت د بهسود د اولې سي ولسوالۍ کې د ملي اردو الوتکه د دې سره په جګړه کې نسکوره شوې ده. په دې الوتکه کې د پیلوټ او عملی په شمول د افغانستان د ملي اردو نه سرتیري وجل سوي دي. علي پور ځان په سیمه کې د ولسی پاتون قومندان بولي. د نموړي ویان محمد حسین توانا ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه د دې د وسلوالو او سیمه کې د ځای پر ځای سوي امنیتي ځواکونو ترمن جګړه شوې چې پکښې د ملي اردو د الوتکه د دې د وسلو په ډزو نسکوره شوې ده. د توانا په وینا د بهسود لومړی حصي ولسوالۍ کې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دلوي د میاشتې د لومړۍ نیټې رئیس د قومندان علي پور د وسلوالو په ماسره کې دي او د دواړو خواو ترمنځ د خورو ورو نشتو وروسته تېره شپه د دوی ترمنځ شدیده جګړه شوې ده. هغه وایي په دې جګړه کې د قومندان علي پور دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د بیان په وینا په پیښه کې 15 د ملي اردو سرتیري او د نظامی پیلوټانو په شمول څلور تنه عمله هم وژل شوي. تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي و چې د افغان هوایي ځواکونو د وسه واوې لیوه می ولس دولت سرخی الوتکه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې نسکوره شوې ده. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې په دې اړه چې د الوتکه څنګه نسکوره شوې ده څه نه ویلي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته د پرله پسې تماسونو ځواب هم ونه وایي. بلخوا د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته ویل چې د دې سرخی الوتکې سیمې ته خوراکي او غیر خوراکي توکي اکمالول چې د علي پور د وسلوال له لوري په ډزو نسکوره شوی ده.
د تیاراتي رشفاق مختلې چې ولسوالۍ ته اکمالات وکړي هلته میشتو ځواکونو ته خوراکي توکي همدارنګه سره نور اړین توکي ورسوي. کله چې هلیکوپټر وختل ناشته وکړي ولسوالۍ په قومندانی امنیت کې نږدې عمل ته میدان یې وایي. د هلیکوپټرو لپاره په دغه وخت کې ډزې کېږي. البته هغه ډزې هم سره دی د غټو مرمیو ډزې دي. بیا دا د هلیکوپټر په کوم قسمت حسابات کې هلیکوپټر له جای بیرته اوچتېږي بیا خو ولې سقوط کوي. پنځه نفره د بامیانو د ځانګړو ځواکونو نقطې منصوبین یا نظامیان شهیدانېږي او څلور نفره د تیاری عمله ده. نوځای خلک وایي چې په دغه وخت کې جنگ وو په سیمه کې سره د امنیتي ځواکونو علي پور ځوان وسلوالو ترمنځ جنگ وو او د هلیکوپټر د جنگ په اساس باندې د لیپور د ځواکونو لخوا نه یا د وسلوالو لخوا نه نسپېره شوې ده.
علیپور چې ځان د ولسي پاڅون کوونکو قمندان بولي، د میدان وردګو په بیسود او شاوخوا سیمو کې فعالیت لري او له اوږدې مودې راهیسې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل دی. هغه چې لسګونه وسلوال لري څو موده مخکې په همدې ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکېل و، چې وروسته یې بیا د منځګړیتوب لپاره له کابل څخه یو پلاوی وټاکل سو. علیپور څو کاله مخکې د خپل سرو وسلوالو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی سو.
په راپور کې مو واوریدل چې د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د ځایي قمندان علیپور ویان منلې چې دوی تیره شپه د ملي اردو هلیکوپتر ویشتېده. د افغانستان ولسمشر نن د خبریال د ورځې په مناسبت په وینا کې د دې پیښې او دغه ورځ د خبریالانو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. اجمل اند ولسمشر غني وینا اوریدلې او په اړه راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د خبریال د ملي ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې چې یو شمېر خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او د حکومتي ادارو هغه چارواکو چې له خبریالانو، رسنیو او عامه اړیکو سره سروکار لري، دوی پکې ګډون کړی وو. په دې کې د وینا پایل په بیسودو کې د نسکورې شوې الوتکې له پیښې وکړ. هغه وویل چې نن ورځ ډېره بده وه او هغه کسانو ته به سزا ورکړي چې په دغه پیښه کې لاس درلود. ولسمشر غنی وویل
نن سخته ورځ ده، د بیسودو په ولسوالۍ کې موږ یو تیاره وویستل شو، موږ قهرمان پیلوټان شهید شوي دي. د دې پیښې مسؤولینو ته نه به پوښتنه وسي او د دې قضیې عاملینو ته به سختترین جزا ورکړل سي. زه غواړم اطمینان درکړم، موږ د خپلو دفاعي او امنیتي شهداو وینه به هیڅ وخت درته ورنه کړو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د چا نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې لکه مخکې چې د موږ په بل رپورټ کې اوریدونکو واوریدل، علیپور ته اړوند کسانو منلې ده چې دغه الوتکه خایي د دوی لخوا د راکټ په ډز ویشتل شوې وي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه وینا کې چې کولی خبریالانو ستونزو ته اشاره وکړه او په تیر کال کې د افغان خبریالانو قربانۍ بې ساري وبللې. دا وویل چې حکومتي ادارې د خبریالانو سره هر ډول همکاري، مرستې او د دوی خوندیتوب ته ژمنې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی همدارنګه د سولې په تړاو باندې وویل چې د به داسې سوله غواړي چې په هغې کې د بیان ازادي او د خبریالانو د کار ازادي خوندي وي. هغه یو ځل بیا د موقت حکومت په اړه باندې چې کومې خبرې کېږي دې خبرو ته په اشاره وویل چې د ده او د ده د ادارې ټینګار دا دی چې حکومت راتلونکی حکومت باید د انتخاباتو له لارې وټاکل شي او واک باید د انتخاباتو له لارې انتقال شي. د خبریال د ورځې په مناسبت په دې غونډه کې لږ تر لږه دیارلس وژل شوو خبریالانو ته چې د تیر یو کال په موده کې په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې وژل شوي دي مډالونه هم اعلان شول، چې یو شمېر د دوی خبریالانو د کورنیو ځینو غړو ته ورکړل شول. په دې کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس تایی چې څو میاشتې مخکې په هلمند کې په یوه موټری بمی چاودنه کې چې په موټر کې د ایښودل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو هغه هم شامل و، او د ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا یې په نوم باندې یو دولتي مډال په نوم شو. همدارنګه د طلوع نیوز پخوانی خبریال یماس یاوش چې په کابل کې په یو برید کې ووژل شو هغه هم د هغه په نوم باندې هم یو دولتي مډال ورکړل شو. په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالي ملالی مایوند او دغلته په وروستیو کې د څو نورو ښځینه خبریالانو په نوم مډالونه اعلان شول. همدارنګه په غور، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د وژل شوو خبریالانو چې ټول تال شمېر دیارلس تنه اعلان شو د دوی په نوم باندې بیلابیل دولتي مډالونه ورکړل شول.
مننه اجمل اندو چې ویلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په میدان وردګ ولایت کې د ملي دفاع وزارت د غورځول شوي هلیکوپټر د عاملانو ته خبرداري ورکړه او ویل چې دا پېښه به بې ځوابه پرې نه شودل شي.
نړیوال موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اورې ساعت شپږ بجې او پنځلس دقیقې دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې په اړه هم په دې خبرونه کې راپور لرو. دا غونډه نن د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. ښاغلی لاوروف په خپلو خبرو کې د افغانستان د شخړې په سیاسي حل د ټینګار تر څنګ وویل افغانستان باید د سولې داسې هوکړې ته ورسیږي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي. په دې غونډه کې د اوربند غوښتنه هم وشوه. دا هغه غوښتنه ده چې د افغانستان حکومت یې تل کوي او نن یې هم وکړه، خو تر اوسه پورې طالبانو د غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تمه ده چې د دې ناستې په پای کې ټولې خواوې یوه ګډه اعلامیه هم خپره کړي. دا چې په دې اعلامیه کې به څه ویل شوي وي دا به وروسته څرګند شي، اما دا هم په پام کې ده چې له دې غونډې وروسته په ترکیه کې د ترکیې په مرکز انقره کې د افغانستان د سولې په اړه یوه لا مهمه غونډه جوړه شي. د مسکو په روانه غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون لري. همداراز د سیمې د ځینو هیوادونو لکه پاکستان او چین استازی هم په غونډه کې برخه لري. د دې غونډې په اړه د عبدالله سلاکار مجیب رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل چې ممکن د مسکو د غونډې په څنګ کې ښاغلی عبدالله د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره دوه په دوه وویني. کوشش مو وکړو چې په کابل کې د ازادي رادیو له خبریال سره د دې غونډې په اړه تماس ونیسو چې د موضوع نور تفصیل درکړي، خو تر اوسه پورې د تخنیک همکار نه دی بریالی شوی چې د ازادي رادیو له خبریال سره تماس ونیسي. خو تخنیک همکار وایي چې همدا شیبه د ازادي رادیو خبریال ټلیفون له لارې را سره دی. ورته هرکلی وایم. لکه څنګه چې مو ویل د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خواوو په ګډون او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په وینا پیل شوه. خبریال مو همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دی او د غونډې د تفصیل په اړه ورڅخه معلومات غواړو. متاسفانه چې ټلیفون کې ستونزه ده، خو مخکې تر دې چې د ټلیفوني ستونزه حل کیږي زو کابل ته د کابل دی وی بلی پیښې په اړه راپور لرو. په دغه شهر کې نن یو چاودنه وشوه چې له کابل څلور کسه وشل شوي او نه نور ټپیان دي. د کابل امنیه قمندانۍ ویان فرداو فرامرز لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په وژل شوو کې یو میرمن هم شامل ده. بلې خوا د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په برید کې د دې وزارت د یو کارکونکو وشل کېدل تاییدوي. د تخنیکي همکار وایي چې د شاغلی عبدالله د څرګندونو په باب چې د مسکو په غونډه کې کړی دی په اړه راپور چمتو دی او د هم اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. مهرباني.
بل څوان صاحب، د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د مسکو کې هر څه شر روان تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی عبدالله دې ناستې ګډونوالو ته په وینا کې له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي څو دواړه لوري په یوه نوې فضا کې د سولې خبرې پیل کړي. ښاغلی عبدالله د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د طالبانو سره بېل کوم قید شرطه په هر ډول موضوعات خبرو ته چمتووالی وښود، خو ټینګار یې وکړ چې د ټاکنو له لارې د هېواد د سیاسي برخلیک باید معلوم شي نه بل کوم دریجه. ښاغلی عبدالله همدا ډول خبرداری ورکړ که د سولې اوسنی فرصت له لاسه ووځي د هېڅ یو لوري په ګټه به نه وي. هغه زیاته کړه د افغانستان اسلامي جمهوریت د طالبانو د بندیانو په ازادۍ او په دوحه کې د مخامخ خبرو په پیل سره د جګړې د پای هیله درلوده، خو نه یوازې دا چې جګړه پای ته ونه رسېده بلکې تاوتریخوالی او هدفي وجې نجات شوي او افغانان هر ورځ قرباني ورکوي. د مسکو د غونډې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د افغانستان د شخړې په بین الافغاني او سیاسي حل ټینګار وکړ. ښاغلی لاوروف وویل افغانستان کې باید د سولې داسې یوه هوکړه وشي چې ټولو لوریو ته د منلو وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هېواد چمتو دی چې د اړتیا پر مهال د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو کوربتوب هم وکړي. لاوروف په دوه کې د سولې خبرو روان ځندني حالت لزغم پور کا وګڼو د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه دوه کې تعامل کې دوه هم ټینګار وکړ. که څه هم د مسکو غونډې لمړی برخه پای ته رسیدلې ده ولې دوی مهغه اله هم د بند خبر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر هم وینا وکړه او ویل افغانان باید کې خپل شي خپل برخلیک په خپل وټاکي دوی تنون تعامل کې دوه ټینګار تر څنګ نړیوالې ټولې وو خپل شي د اوسنۍ ستونزو په حواله کې افغانانو سره مرسته وکړي. ته دوه غونډه د یوې ورځې لپاره چې لاندې بند دروازو ته شاره وانه دا غونډه د روسي امریکا چین او پاکستان ترمنځ د امریکا د ناسو د واه چې په هر شپه میاشتو کې یو ځل کېږي خدای ځل یو برخه د افغانستان سولې ته ځانګړې شوې ده. تم د دې غونډې پای کې د ټولو خواوو لخوا د افغانستان د سولې لپاره یو ګډ اعلان خبر شي.
د اوسنی رادیو د خبريال پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د بیلابیلو افغان خو په ګډون نن پرانستل شوې ده او ټاکل شوې ده چې د وی اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسول شي.
جمانه عبدالله په دې باندې خبرې مختم دي څوارې ولاړو چې ګټه نه وکړل خالد خپل ګټو لپاره ولاړو مختم څوار ویل وای اوربان چې سولې راځي خو خوشیم نه دي سوي خالی آقا جنگونه شایی مده نسته بی خبر که نزگه دید خپل و کارو لپاره دید لا پیسی هر خواهیسی که آقای دی کرده نور خیم ایت خیرم نداره چه دلی
قدمانم سید اسدالله دی
بله هو زمان بانده دا ناسی چه پا مسکو ترسرکیگی او روس نه دا مسکو نه پا ترکیه نه ترسرکیگی دا حتما مثبت پایله به ولری په دې خاطر چې اوس یوازې نه یو هیواد بلکې د سیمې هیوادونه او نور غربي هیوادونه غواړي چې افغانستان جګړه پای ته ورسیږي په دې خاطر چې دوی ډیر مرسته په افغانستان کړی دی او ټول متاسفانه ورکسوي دي او ځینې مفسد چارواکو دغه کومکونه چې له خارج هیوادونو نه افغانستان کېږي غلا کېږي او حق په اقدار نه رسیږي. په دې خاطر دوی هم ټینګار پم دی لري چې باید هم طالبان غاړه کېږدي او هم د افغانستان حکومت چارواکي باید په سول کې غاړه کېږدي. په همدې خاطر زما په اند دا حتمن مثبت پای لري.
د مسکو د غونډې په اړه مو د څو تنو نظرونه واورېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار مسافر وای د طالبانو د فعالیت لامل له امنیت خراب شوی دی او له جدي خطرونو سره مخامخ دي. په برخي چارواکي وای چې طالبان د دې لوی لارې په اوجدو کې د سړک د غاړې ماینونه شخوي او ترڅنګ له سوداګرو باج اخلي. په دې اړه راپور لرو.
د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د جګړې زیاتوالی او د سړک غاړې ماین چاودنو د دغې لارې مسافرین اندېښمن کړي. چارواکي وایي چې لکه بوش په ګمیاشتو راهیسې د یادې لوی لارې په ځینو برخو طالبان واکمن دي. هو دېرش کلن علي اکبر د بلخ ولایت اوسیدونکی دی. هغه په جوزجان ولایت کې په یوه موسسه کې کار کوي. دی وایي چې پونۍ کې دوه ځله پر دغې لارې تګ راتګ کوي. علي اکبر هم د نورو مسافرانو په شان پر دغه لار خپل ځاني امنیت اندېښمن دی. هغه وویل
مو مسیری مودم رفت آمد شبرغان هستم. قسمت های شبرغان دیگه طالب است.
زما تگ و را تگ دی شبرغان پلاره دی. شبرغان تا ورنگدی طالبان پلاره که حضور لری زد ویر احساس کوم. کلا نا کلا سڑک تر اوزی او بیا خلق لزان سر بیایی. لاره واقعا نام نده او ویر پکار ده.
په همدې حال کې د بلخ د ټولګټو اداره وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار طالبانو څه باندې 15 ځایه پوخ سړک د ماین په چاودنو ویجاړ کړی دی. د دغې ادارې مشر زلمی رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ یو وسلواله ډله نه باید عامو ګټو ته تاوان ورسوي. د شاهین قول اردو ویان محمد انیف رضایی وایي چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د امنیت خوندي کولو په مقصد له یوې اونۍ راهیسې په بلخ او جوزجان ولایتونو کې د ملي اردو پوځي عملیات پیل شوي. ښاغلي رضایی وویل چې دا عملیات د بلخ ولایت په چهاربولک او د جوزجان ولایت په فیض آباد ولسوالیو کې همدا مهال دوام لري. د زیاته کړه
چمتال چربولک او دولت آباد زمونږ تر دوه امنیتي پوښښ لاندې دي. له عملیاتو مو موخه دا ده چې د خلکو امنیت تامین شي، طالبان وځپل شي او د لویو لارو امنیت خوندي کړو.
د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل هم منلی چې د مزار شریف جوزجان پر لوی لار د طالبانو د داخلي غړو سربیره بهرني جنگیالي هم فعالیت لري. د ویلي چې طالبان په دغه لاره د د ترهګریزو فعالیتونو تر څنګ له سوداګرو باج هم اخلي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمخه د مزار شریف جوزجان پر لویه لار له سوداګرو د پیسو د اخیستو موضوع منلې ده. مجاهد ویلی و چې د طالبانو ډله د مزار شریف جوزجان د لویې لارې د امنیت د خوندي ساتلو لپاره د طلب پارچې په ورکولو سره لګاډو یوه اندازه ځانګړې مالیه ترلاسه کوي. هغه ویلي چې دا پیسې له 3500 تر 5000 افغانۍ دي. د مزار شریف جوزجان لویه لار د شمال زون د حیرتان او واخینی سوداګریزو بندرونو ترمنځ یوازینۍ مواصلتي لار ده چې بلخ د جوزجان سربیره له سرپل، فاریاب او بادغیس ولایتونو سره هم نخلوی.
آزادی رادیو خبری مجله اوري.
شمالی کوریا د دې هېواد د اتمي مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو هڅو ته په غبرګون کې ویلي تر هغو به دا کار ونه کړي چې واشنگټن د دوی په وړاندې خپله تګلاره نه دی بدله کړې. د پیونګ یانګ دا څرګندولې داسې مهال دي چې د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو وزیران د جاپان او جنوبي کوریا په سفر تللي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چوی سون هوی نن د پیونګ یانګ د دریز په ډاګه کړ او ویل چې هیڅ ډول خبرې تر هغه ممکن نه دي چې د امریکا متحده ایالاتو د شمالي کوریا پر وړاندې د دې په خبره خپله خصمانه پالیسی نه بدله کړي. نوموړي ویلي چې په راتلونکي کې به هم د متحده ایالاتو ورته حاصل پامه وغورځوي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه نن داسې مهال خبره سوه چې څو ساعته وروسته د امریکا او جنوبي کوریا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن په سیول کې د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام خبري وکړي. له شاوخوا دوو کلونو راهیسې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه ډیپلوماتیکې هڅې په ټپه ولاړې دي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه وکړه چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره شخصي اړیکې وپالي، خو ونه توانید چې د اټومي وسلې د منع کېدو پالیسي پر مخ یوسي. د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران لوید آستن او انتونی بلینکن له خپلو جاپاني سیالانو سره د خبرو لپاره توکیو ته ورسېدل. له دې سره هممهاله د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور ګواښ وکړ چې له جنوبي کوریا سره د دوستانه اړیکو له جوړولو لاس اخلي او د امریکا او سیول په پرله پسې پوځي تطبیقاتو یې انتقاد وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روانې اونۍ په لومړیو کې ویلي چې واشنگټن د فبروري له نیمایي څخه له څو چینلونو له شمالي کوریا سره د اړیکې هڅه وکړه، خو کوم جواب یې ترلاسه نه کړ. بلینکن او آستن په دې سفر کې په پرله پسې ډول د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بشپړ لغوه کېدو غوښتنې تکرار کړې دي. د جو بایدن اداره پر دې کار کوي چې په راتلونکو اونیو کې د شمالي کوریا په اړه د خپلې پالیسۍ بیا ارزونه بشپړه کړي. بلینکن وایي دغه اداره همداراز هم د نورو فشارونو د اقداماتو او هم د ډیپلوماتیکو لارو چارو په لټه کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د خپل جنوبي کوریا سیال چونګ یو یونګ سره د لیدو پر مهال وویل چې امریکا به له خپلو متحدینو سره یو ځای کار وکړي چې د شمالي کوریا اټومي پروګرام لغوه سي او هم د شمالي کوریا له خلکو سره د هغې واده ادارې د سیستماتیک او پراخیدونکي ناسم چلند باندې انتقاد وکړ.
غلام حسن خان غیرت کوچای د لوګر لسمه ته صرف تماس کې موجود آزادۍ را دوتلو کومي کرماندانو ته سلامونه وایم او پس له سلامه د کوچانو چې کوم مشکل ده یو مشکل کوم ده مشکل د موږ دغه ده چې د موږ مالچرونه په هر سیمه په هر ولایت کې غصب شوی دي لنج شوی دي او دوه مشکل دغه د ورور چې سکال ډیر زیاته وچکالي روانه ده د کوچانو د سروي لپاره هیڅ غیا په افغانستان کې نشته نو موږ د ایله له مسولین لرو چې هر څوک دي باید د کوچانو مالچرونه ته او کوچانو د سروي لپاره د خوراکي موادو یو همکاري کوونه کې د کوچانو مالداري ټول له طرف کې دوه سره مخامخ دی.
د لپاره ولایت د بکاو له کولې نه د هغې زمو موږ په منځ کې د وچ کلي د لاس موږ ډېر فازا دی او د حکومت صدا او خواهش کوي چې موږ کمرې سره راوړو چې موږ مالونه موږ په څنګه ټول برباد ولا. دا سلام
زابل نافی د زابل ولایت څخه ستاسو پاړي کټیم. زابل په ولایت کې هیڅ کار نه ده سوی زموږ د خورواریانو منځکې سدي مکتبونه نه لري. یو مکتب د غم د کرایې مکتب د کله درس وي کله نه وي. د ټولې علاقې خلک زامن اولادونه د تعلیم پاتې شو. موږ د دولت دا غواړو چې دغه چکی ونیسي او مکتبونه راته فعاله کړي. وسلام.
د
هلمند ولایت د بغلان ولسوالۍ د کمنګران د کلی په کنه خبره غاګل ماما کوم د غدی د کلینیک یاتان راوستوی د پرلیاس باندې ګولۍ او دوای ورکې موږ مریضان موشته نه راکې. السلام علیکم.
دسلی اول حق نه هلمند ولایت بنزاد ولسوالۍ سیسره په تماس کې ما د دولت څخه غوښتنه ده چې د پرحات باندې وتلی په نوزاد کې د پرحات باندې بيشه خلک د وسپري د کلی لبرني وشي د مسلمانانو کوشتنه مرزونه کړی دي. ما دا پیغام دی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لدی سره زموږ د خبری مجله پای ته ورسید.